په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې د شاین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د کویټې تازه صورت حال درکوو، د هغې سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه، د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه، نور هم د سیمې رڼن راپورونه را سره شته. خو لومبۍ د منور شاه نه د دې وخت خبرونه.
اول د خبرونو سره ټکی، نن په بلوچستان کې چاودنې یو شمیر کسان جوبل کړي. افغان ولسمشر ویلي افغانان به په تپل شوي جنگ کې بریالي شي. او په جرمني کې د ترهګرۍ ضد نوي قوانین رامنځته کیږي. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان په کوټه ښار کې د ترهګرۍ ضد ځواک په ګاډي برید شوی چې پکې لږ تر لږه شپږ کسان زخمیان شوي دي. د دغه صوبې د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټي خبریالانو ته ویلي چې نن سهار د های کورټ یو جج په ګاډي کې وو چې ورپسې شاته روان د ترهګرۍ ضد ځواک په ګاډي د سړک غاړې خخ بمی چاودنه وشوه. نوموړي زیاته کړه چې په حمله کې جج او د ترهګرۍ ضد ځواک عسکرو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی، البته په چاودنه کې شپږ لارویان زخمیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې په وکیلانو د حملې نه پس دوه ورځې پس د مشکوکه وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړل. د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR بیگانه وخت خبریالانو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د کومبینګ په نوم عملیاتو کې په مجموعي توګه 250 امنیتي عسکر برخه اخلي، چې پکې ملیشه ځواکونه، پولیس او د ترهګرۍ ضد ځواک عسکر شامل دي. په خبر پاڼه کې دا معلومات ورکړل شوی دي. د دوشنبه په ورځ یو ځانمرګي په کوټه کې په قانون پوهانو برید کړی وو چې پکې 3 کسان وژل شوي او تر 10 زیات زخمیان شوي دي. د برید ذمواري تحریک طالبان، پاکستان، جماعت الاحرار او داعش وسلوالو ډلې منلې وه. فاټا سیاسي اتحاد د پاکستان د خپلواکۍ ورځ 14 اگست د تورې ورځې په توګه د نمانځلو خپل اعلان بیرته واخیسته. اتحاد 13 ویلي وو چې پاکستانی وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتي کمیټې سپارښتنو اعلان نکړل، نو 14 اگست به دوی د تورې ورځې په توګه نمانځي. د دې اتحاد مشر ملک نثار علي خان د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی د فاټا د پارلماني غړو تر ډاډ ورکولو وروسته دا فیصله کړې ده.
منګه غونډه وشوله، په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې منګه به 14 اگست تور ورځ مانځل ځنډوو، په وجه د دې چې زمونږ پارلیمنټیرین په وینا چې په 14 اگست باندې وزیر اعظم پاکستان د فاټا په حواله باندې اصلاحاتو اعلان به کوي، نو منګه د هغوی په دغه ذمېدارانه سټېټمنټ باندې خپله دغه ورځ د احتجاج نه بدله کړه.
د پاکستان وزیر اعظم لخوا جوړ شوی فاټا اصلاحاتي کمیټه خپل مکمل رپورت نواز شریف ته لیږلې ده چې پکې د قبایلي سیمو په انتظامی او قانوني حیثیت کې د بدلون په اړه یو شمېر سپارښتنه شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ټینګار وکړ چې افغانان به په روانه تپل شوې جګړه کې بریالي شي او یوې دایمي سولې ته به ورسیږي. خاغلی غنی نن دا خبرې د حشمت خان خلیل کرزی د شهادت د دویم تلین په مناسبت غونډه ته وکړې. نوموړي په دغه موقع وویل د سولې ارمان یوازې د حشمت خان خلیل نه، بلکې د ټول ملت یوازنۍ هیله ده او دوی به د ولس به سولې ته ورسیږي. حشمت خان خلیل کرزی 2 کاله وړاندې په خپل کور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. د افغانستان د هلمند ولایت سیمیز چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د ودانۍ محاصره یې 13 شپه خواوشه 1 بجه ماته کړې ده، چې په نتیجه کې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله وخته ده. د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن سهار مشال ریډیو ته په دې اړه وویل په ناوې ولسوالۍ باندې وسلوال مخالفینو ډله ییزه حمله کړې وه.
جنگ شدید ور باندې روان وو، په ولسوالۍ باندې ډېره غټه تهاجمي حمله شوې وه چې د اتیا په شاوخوا کې وسلوال مخالفین ټپیان او لمنځه تللي دي.
نوموړي زیاته کړه چې اوسمهال افغان پوځیان په سیمه کې برلاسي دي، خو وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې نن به د جرمني د داخله چارو وزیر د سختو امنیتي اقداماتو په وړاندې کولو سره د ولس اندېښنو ته جواب ووایي. په دغه هیواد کې 13 میاشت دوه وسلوال بریدونه شوي وو چې زمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. تمه ده چې تامس میزیری به نن په یوه خبري غونډه کې دغه نوي امنیتي ګامونه اعلان کړي. د جرمني خبری ایجنسی ډی پی ای رپورټ ورکوي چې د ترهګرۍ پر ضد د نوي اقداماتو کې به د مسلمانانو ښځو په پوره مخ پټولو باندې شامل وي او دا راز به د استخباراتي ادارو کارکوونکي تر 14 کالو عمر پورې ماشومانو نه هم پلټنې کولی شي. یاد ایجنسی وایي د دغه نوي اقداماتو د مسودې یو نقل په ډاګه شوی چې تر مخه به یې په عوامي ځایونو کې د ویډیو کیمرو د لارې څارنه سیوا کولی شي. دا راز د 15,000 اضافي پولیس افسرانو برتی کول او په مشکوکو سخت دریزو د وسلو د خرڅولو بندیز هم پکې شامل دی. خو پرون په بریمن کې د وفاقي پولیسو سره د غونډې پر مهال ښاغلی تامس وویل چې په دې پلانونو به لا هم بحث کیږي. او بل خبر دا چې د استرالیا د مهاجرینو وزیر د پیسیفیک په حراستي کیمپ کې په میشتو پناهغښتونکو تور لګولې چې استرالیا ته د استولو په مقصد د جنسي زیاتی دروغ رپورټونه کوي. پرون ښاغلي ډوټن وویل پناهغښتونکي د جنسي زیاتی په اړه دروغ وایي. نوموړي دا وینا په داسې حال کې کړې چې یوه ورځ وړاندې یوې ورځپاڼې د نارو نومې کډوالو کیمپ کې د جنسي تیری څرګند شوي تفصیلي معلومات خپاره کړل. ښاغلي ډوټن استرالوي ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د جنسي تیری د زنې دروغو رپورټونو په اړه خبر کړی شوی دی ځکه چې اخر خلکو سمګلرانو ته پیسې ورکړي دي او استرالیا ته تلل غواړي. د استرالیا ګارډین ورځپاڼې ته د څه باندې 2000 پیښو رپورټونه څرګند کړل شوي چې پکې د پناه غوښتونکو سره په زور د زنا، جنسي ځورونې او بدسلوکۍ تورونه شامل دي. دې کې د نیمې نه زیات رپورټونه د ماشومانو په اړه دي او دا رپورټونه د نارو کیمپ چارواکو لیکلي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته رسېږي. بعد نظم خبریال سیرا ظهیر د کرنسی وبای او موسم حال اوروي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی درخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپۍ یو یا پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ او یا پیسې، یو یورو په 1.11 روپۍ او یا پیسې او په 1.43 روپۍ لس پیسې، د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ او یا پیسې او 25 روپۍ نوی پیسې، د سعودي عرب ریال 25 روپۍ لس پیسې او 25 روپۍ دیرش پیسې، او یو افغانی په یو روپی 2.50 پیسې او په یو روپی 4.50 پیسې، او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم واورېده. په روان خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم واورېدل شي. پوز وایي په کوټه کې په وکیلانو د ځانمرګي برید په تړاو د مشکوک کسانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. په کوټه کې د ترهګر برید نه وروسته خبر اعلانو او وکیلانو احتجاجونه کړي دي خو سیاسي ګوندونه غلي دي. وجه څه ده؟
سیاسی پارٹیاں ما خیال خپلم دا وخت د غټ ګوري وو د وکیلانو راځمن ته ګوري چې وکیلان څه کوي.
د فاټا د وکیلانو اتحادیې 14 اگست د تورې ورځې په توګه نمانځل ځنډولې دي.
پښور له سمه کې ځباني وزیر اعظم پاکستان د پاټا په حواله باندې صحت اعلان وکړي. نو موږ د هغه په دغه ځمېدارانه سټېټمنټ باندې خپل د هغه ورځ د احتجاج نه پرته د کلاس
زموږ ونیز خبرونه تاندې هلی با هم او
قبایلی سوچ فکر بیا زموږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د مخ کې لوټ ده نه پریږدي.
د سیمه اونلاین هم راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د پاکستان پوز وايي امنیتي ځواکونو په کوټه کې په وکیلانو د ځانمرګي برید په تړاو د مشکوکو کسانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د خبره د فوز د اماړي کود سانګي آی اس پی آر د چهارشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې کړي ده. د دې عملیاتو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د دوشنبه د ورځې په برید کې د چارواکو په وینا تر اوسه 2 اویا کسان وژل شوي دي چې زیاتره وکیلانو. نور تفصیل له کوټه ایوب ترین راکړي.
د خبره د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري تیر شپه جاری سوې په یوه بیان کې خبره سوې ده. په بیان کې ویل سوي دي چې په دې عملیاتو کې به 1500 سرحدي عسکر، 1500 پولیس او د ترهګرۍ ضد د فورس 100 سرتیري برخه اخلي. د دې عملیاتو اعلان د پاکستان د فوج ستر مشر جنرال رایل شریف د کوټې د دورې پر مهال کړی و. په کوم کې چې رایل شریف ویلي وو چې دغه عملیات به د کوټ په ګډون د هیواد په هر هغه برخه کیږي چیرې چې ولس دښمنه یا وسلوالې شکمنو ډلو ځالې جوړې کړي وي. په کوټ کې د کومبک د عملیاتو په اړه دا نه ده څرګنده سوې چې تر اوسه پورې څو کسان نیول سوي دي او د دوی تړاو د کومې سیاسي یا مذهبي ډلې سره دی. البته تیر ورځ د پولیسو لخوا ویل سوي دي چې د کوټ ښار د بیلابیلو برخو څخه 40 شکمن کسان نیول سوي دي او د دوی څخه د سیول هسپتال د ځانمرګي برید په اړه پلټنه پیل سوې ده. دلته تیر شپه د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري په مشرتابه کې وغونډه وسوه، په کوم کې چې فوجي او انتظامی چارواکو په ګډ شمیر کې ګډون درلود. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د کوټې په ځانمرګي برید کې د وژل سوو وکیلانو و کورنیو ته به حکومت 1 کروڑ روپۍ مرسته ورکوي. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر سرفراز بوکټي د خبريالانو سره تیر شپه په غیر رسمي خبرو کې کړی ده. د نوموړي په وینا چې په دې پیښه کې د وزل سو دوه کیمرې مینانو میرمنې حکومت سمدلاسه په کار یا سرکاري نوکری باندې ګمارلې دي او نن به و دوی ته د کار کولو اجازه هم ورکول سي. د دېونی ورده چې په پیښه کې د ډان نیوز کیمرامین محمود خان او د آج ټی وی کیمرامین شهزاد احمد وژل شوی وو. سرفراز بوکټي زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په پیښه کې تر اوسه پورې 3 کسان وژل شوي دي، په دوی کې زیاتره وکیلان دي. د نوموړي په وینا چې په پیښه کې د 500 ټپیانو علاج دا وخت کراچي په بیلابیلو روغتونونو کې روان دي. بل خواته په کوټ کې د وکیلانو له لوري د عدالتو بایکاټ لا نه دی ختم شوی او نن هم د کوټ لوی کچهري د ولس په مخ تړل شوی و چې له امله هغه کسان تر سخت اغیز لاندې راغلي دي د چا مقدمه چې دا وخت په عدالتو کې روان دي. د غډول شونځي او سرکاري دفترونو کڅه هم د وی ورځې د بندیز وروسته خلاص شوی دي، خو په دوی کې ازري لا اوس هم نه ده پروسوي. بل په لوته د ځانمرګي برید په ضد په ژوب لورلای دلبندین پنجګور او سیبی کې د وکیلانو خبریالانو د ډل له لوري د احتجاجي مظاهرو اطلاعات راغلي دي او مظاهرو ته وینا کوونکو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په پیښه کې د تورونو ډلو په ضد سخت ګامونه پورته کړي او هیواد د ولس دښمنو ډلو څخه پاک کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په کوټه کې تر ځان مرګي برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم هوډ څرګند کړی چې ضربازب عملیات به په هر حال کې سرته رسی. د چهارشنبه په ورځ نواز شریف قومي اسمبلی ته د بینا په وخت دعوه وکړه چې پاکستان د پخوانیو کلونو په مقابله کې زیات محفوظ شوی دی. نور حال له اسلام آباد، رابعه اکرم خان راک.
د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلی ته د خطاب په وخت خپلو خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه چې د کوټې پیښې ټول کام غمجن کړي، خو هر نوی غم د پاکستان لپاره د نوي قوت وجه جوړیږي. وزیر اعظم نواز شریف قومي اسمبلی ته وویل چې بیلارې عناصر د کمې نظریې تر لاندې زموږ دښمنان شول، نو هغه نظریې ته به ماتې ورکړی کیږي. د په وینا دا هم هغه نظریه ده چا چې پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو شهید کړه. دې نظریې په سفوره کوټ کې اسماعیلیان په نخه کړم، په بلوچستان کې هزارګان یې شهید کړه، چا چې په پېښور کې چرچ په نخه کړو، چا چې د آرمی په بلو سکول ماشومان په نخه کړ. دې نظریې د مرګ د هرې طبقې نمایه خلکو په شمول د پاکستان اقلیتونه په نخه کړل. دا هم هغه نظریه ده چې زموږ د ژوند تیرولو طریقه، زموږ آئین، عدلیه او د قومي سلامتیا د ادارو دښمنه ده، زموږ د ولس دښمنه ده. موږ په هر قیمت دې نظریې ته ماتې ورکو.
هم نه هر قیمت پر اس نظریه کو شکست دینی ہے.
وزیر اعظم په وینا چې د کوټه برید باقاعده منصوبندې تر لاندې شوې دي او د دې تر شا کارکوونکي ذهن مکرو عزائم لري. دی وایي دا هم هغه ذهن دی چې پاکستان کې امن او امان ښه کېدو ته نشي کتلی او په خاص توګه د بلوچستان په صورتحال کې کم خوالی راغلی دی. د هغې تباه کول زموږ دښمن په مقاصدو کې شامل دي. موږ به د دوی عزائم ناکامه جوړو. پاکستان کې د ترقۍ چې کم امکانات مخې ته را روان دي او په خاص توګه د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رادارې تر لاندې د ترقۍ کې نوی منصوبې زموږ د دښمن نه حسمیږي. د دې مقابله کولو لپاره موږ له متحد پاتې کېدل به حد ضروری دي.
ان کا مقابله کرنے کے لیے ہمارا متحد رہنا بے حد ضروری ہے.
وزیر اعظم په خپل خطاب کې زیاته کړه چې هرې طبقې، عقیدې او د هر رنګ او نسل خلکو لپاره د پاکستان خوندي جوړول یې مشن دی. وزیر اعظم قانون نافذ کوونکو ادارو او د استخباراتي ادارو په کارکردګۍ اطمینان څرګند کړو او وی ویل چې نن پاکستان د 100 کاله مخکې پاکستان نه زیات محفوظ دی. وزیر اعظم ایوان ته وویل چې د قومي سلامتی ادارې او قانون نافذ کوونکو ادارې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې متحد دي. قومي اسمبلی کې پالیسي بیان ورکولو په وخت د پاکستان داخله چارو وزیر وینا وه چې د ترهګرۍ مخنیوي لړکی پاکستان یو اوږد سفر تیر کړی، اوس لږ پاتې دی باید چې دا سفر سرته په اتفاق سره ورسول شي. د زیاته کړه چې د کوټه د سانحې ابتدایي شواهد ترلاسه شوي دي. د مخالف ډلې مشر سید خورشید چا په دې موقع وینا وه چې حکومت سره مو وخت په وخت کومک کړی دی او مخکې به یې هم کوو. دی وایي په یو ځای د دښمنانو خلاف جنګ کول غواړي، یوازې څوک هم نشي جنګېدلی، حکومت یوازې د وسلوالو خلاف نشي جنګېدلی، دا کامی جنگ پکار دی د هغه خلکو خلاف او د هغه قوتونو خلاف چې پاکستان کمزورول غواړي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې د کوټه سانحه کامی ده، خو دا وړوم وینه ده دې لړکې په یو ځای د کار کولو ضرورت دی.
په وکیلانو تر برید وروسته د بلوچستان په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه خوویر کوي. د پخوا په څیر سیاسي ګوندونو په عملی توګه لا هم احتجاج نه دی کړی، د دې وجه څه کېدی شي؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په کوټه کې له میشت خبریال شاهزاده ذوالفقار نه کړې ده. نوموړی وایي
سیاسي پارتيان ما خل خپلم دا وخت دغه ته ګوري، وکیلان ته ګوري، د وکیلان راځم ته ګوري چې وکیلان څه کوي. لکه صحافیان موږ دوه کسان شهید شوي دي او ډېر خلک راغلي دي موږ ته چې تاسو څه کوم غواړئ څه کوئ. نو فیلحال هغه فیملیان هم خپل خپله څوک په فاتحه کښې دغه دی، څوک دغه دی فیلحال په تعزیت کښې دغه دی، څوک خلک هم برقیان ته ځي. پولیټیکل پارټیز هم تللی دی، په ګرد ګرځېدلی دی، د ګرد سره ناست ولاړې کړی دي. اوس چې دوی فارغ راسي بېرته کوټ ته راسي، لوی خبره دا دي. یو خو دا خبره چې دوی په فاتحې ناسته دي، دویم خبره دا دي اوس ډېر خلک زخمیان چې دي په اسپتالو کښې دی، په کراچی کښې دی، لیډران چې دي په کراچی کښې دي هغوی سره اخته دي. چې زما خیال د ده پا ده چې دوی دا شی چې خلاص شي بیا دوی چینی یو لامل طی کوي.
نو ستاسو په خیال باندې که دومره وخت انتظار په دې واقع کې وسی که نه، نو بیا که سبا یو تحریک شروع هم سي په یو شکل نه شکل کې، که وکیلان وي، که صحافیان وي، که سیاسي ګوندونه وي، نو هغه به هم هغسې مؤثر وي؟ داسې خو به نه وي چې په هغه کې به یو تعطل راغلی وي او هغسې به نه وسي مؤثره لکه څنګه چې اوس وخت کې کېدای شي؟
زما خیال دا د سټوډنټ پولیټکس نه دي، دا یو ډېر جذباتي دغه نه دي چې په ګلۍ کښې یو شی اوسي هغه ټایم چې دی هغوی ډیډ باډي وړي د سیم په کور باندې مخته چې دی دي چې موږ هغه وخت پورې دا چې دی نه پټوو، کوم وخت پورې زموږ خلک نه سي ګرفتار. دا یو میچور خلک دي، پولیټیکل پارټي ډېر میچور دي، وکیلان ډېر میچور دي. او ما خپل هم چې بحیثیت خبریال ما ورته خبرې کړې دي، پرون ما ورخته وړي دي تاسو لامل به صحیح کرد دا خبرې کوي چې اوس هم د فاتحان یو خلاص، اوس هم د زخمیان یو خلاص. لیک دا دغه اوسې د چینی موږ ګرد پاکستان په لیول باندې یو لامل جوړوي او پولیټیکل پارټي هم ما سره ګډي. او
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شرګردي مکمل ختم
افغانان سوال بے شک چې
ډېره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستانو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کویټې په امنیتي وضع لیکل شوی یو راپور کې ویلي دي چې په دغه برید کې د بلوچستان د قانون پوهانو او وکیلانو پورا نسل لمنځ تر دې لیکنه وایي د دومره لوی برید په اړه نړیوال غبرګون هم د نش برابر او په پاکستان کې هم چارواکو د سلوی غبرګون نه دی خودلې. د لیکنې مهم برخې پامیر ساحل باندې
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې راغلي بلوچستان هغه سیمه ده چې قانون پوهانو او وکیلانو ته زخته اړتیا لري. دا د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده چې پکې د هیواد تر ټولو اوږده ملتپاله بلتولپاله وسلواله مبارزه هم روانه ده. په دې صوبه کې سنی سختریزه ډلو پر اهل تشیو ګڼ بریدونه هم کړي دي. لیکنه وایي د صوبې یو شمېر مشران په اداري فساد هم ککړ دي او په تیرو څو کلونو کې د بلوچستان لسګونه خبریالان تښتول شوي دي او د بهرنیو خبریالانو لپاره دا تقریبا ناممکنه ده چې هغې صوبې ته ورشي. لیکنه وایي په داسې حال کې یوازې وکیلان او قانون پوهان دي چې صوبې ته د انصاف او عدل یوه څیره یا شکل ورکوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ په کوټه کې په ځانمرګي برید کې د هغې صوبې شاوخوا شپېته وکیلان ووژل شول. تر دې مخکې هم په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر وکیلان او قانون پوهان د هدفي پیښو ښکار شوي دي، خو لیکنه وایي د دوشنبه برید د صوبې د وکیلانو پوره یو نسل وخوړ. لیکنه وایي د دې له کبله به بلوچستان د لا نور لا قانونیت ښکار شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي د کوټې برید په اړه نړیوال غبرګونونه له نشت سره سم ول. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون او د امریکا ولسمشرۍ نوماندې هیلری کلینټن لنډ بیانونه ورکړل او د پاکستان مشرانو هم ورته کار وکړ. د بلوچستان وکیلانو اتحادیې یو غړی بهادر خان چې د کوټې له بریده روغ وتلی و پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په دې برید کې د صوبې ټول مشران او با تجربې وکیلان وژل شوي دي. د لیکلي ول چې کم تجربې او ځوان وکیلان چې کورنیو ته ډوډۍ پیدا کوي او یا بیکاره دي هغوی د سلګونو په شمېر کې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي په دې کې ښایي ډېر کلونه ولګي چې د صوبې د قانون پوهانو ټولنه بیا په شمېر کې پوره شي او له دې پیښې ورغېږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلی ځلی روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوس راځو قبایلی سیمو ته. چرته چې د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد سمو د وړاندې د قبایلی سیمو پاړه د اصلاحاتو نه اعلانونو په صورت کې د اگست 14 چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ هم ده د تورې ورځې په توګه د لمانځلو اعلان کړی و، خو اوس د سازمان د پارلماني غړو په ډاډ ورکولو سره دغه اعلان بیرته اخیستی دی. د اتحاد مشر نثار محمد په اسلام آباد کې د مشال لیډو خبریال احمدالله سره خبرې کړي دي او په سر کې د خپلې دغه فیصلې په اړه معلومات ورکړي.
منګه غونډه وشوله او په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې منګه به 14 اگست تور ورځ مانځل ځنډوو په وجه د دې چې زمونږ پارلیمنټیریان په وینا چې په 14 اگست باندې وزیر اعظم پاکستان د فاټا په حواله باندې اصلاحاتو اعلان به کوي، نو منګه د هغوی په دغه ذمېدارانه سټېټمنټ باندې خپل دغه ورځ د احتجاج نه بدله کړه.
تاسو مخکې ولې دا اعلان کوو چې آیا په 14 اگست به تور ورځ چې کوم دا مانځل کیږي د دې وجه څه وه؟
دغه وجه دا وه چې موږ ته دغه وضاحت نو شوه، دغه خبر نو راغلی چې یاره په 14 اگست باندې به دوی اعلان کوي. نو دې وجې نه ملګرو دا فیصله وخت کړې وه چې که موږ سره د پاکستان حکومت واکمن دا خبره نه کوي، نو لهذا موږ به چې د پاکستان سره دا ورځ دغه په توګه باندې مانځو تور ورځ باندې.
که چېرته په دغه ورځ باندې وزیر اعظم صاحب د فاټا په حق له څه اعلان نه کوي، نو څه لای عمل به مې دراتلونکي دپاره؟
موږ د هغې دپاره بیا د ټول فاټا سیاسي اتحاد په 3 تاریخ د باچا خان په مرکز کې میټینګ راغوښتی دی. موږ په دغه میټینګ کې انشاءالله فیصلې ته رسیدونکي وو که زمونږ ته په 14 اگست اعلان و نه شي نو مونږ به پاټا ته دننه خپل سیاست غځوو، مونږ به په پاټا کې جلسې کوو، مونږ به په پاټا کې جلوسونه وباسو، مونږ به په پاټا کې میټینګونه کوو او مونږ به خپل تحریک ته زور ورکوو، پر امنا تحریک ته به زور ورکوو او مونږ به تر د هغې په قرار نه کینو چې پاټا د پښتونخوا حصه شوي نه.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل.
په جنوبی وزیرستان کې سرحد رورل سپورت پروګرام خزو تا کسبونه زده کوي. په تیره بیا لاسي او مشيني کار ورته هم خای د ادارې چارواکي وایي تر اوسه 268 مېرمنو ته روزنه ورکړې ده او د دوی دغه کارونه په بازار کې خرڅ شوې دي. سلام مسعود د دې پروژې له مشر نورین ملک سره مرکه کړې او په سر کې ترې د پروژې په اړه پوښتلې ده.
دا ڈبلیو ایف ایچ ایس دے فیمل فرینڈلی ہیلتھ اسپیس دے دل تمونگا یو ووکیشنل ٹریننگ کلاس کرے دے دل تشیزی نہ تمونگا ووکیشنل ٹریننگ دیر کو دا کے پکے ٹیلرنگ وی امبرائڈری وی ہینڈ میڈ ڈیکوریشن ہامی
دا شدا سنٹر دے کلا نہ کلاس کرے دے
26 جنوری 2016
نہ دل تا چومرا جنا کیا شجینا رازی چتا سو ٹریننگ ور کو
260 شجینا تمونگا ٹریننگ در کڑی ادی مونگا تا دور شجینا اس رجسٹریشن تا روغلی دی چے مونگا دوا درے بیجینا نور ہمونگا تیار شی
دل تا دے دستا کرے پاولے سرا
امبرائڈری چ مطلب ڈفرنٹ ٹانکا وی مد سندھی کشمیری دا اخبل شیان دل دا جکما ساؤتھ وزیرستان پختونوں سرا چا کلچر ہاں شیزینا وی چا ہمگا آگا تزدہ کو ڈیکوریشن چ وی دا موتیوں سرا دا شیان جوڑائی دا کمبل جوڑائی ٹکرے جوڑائی
تاسو دا ٹریننگ پدے سنٹر شور کوئی کم شنونا کم شیونا درتا ملاو شوی دی آیا دا سلائی مشنونا دا جنا کئی تا غور کوئی
جکما شیزینا کیما مشین بانے تا کئی لسو ورچ ٹریننگ وی چکل اگر ٹریننگ ختم شی بیا اگر مشین اگو تا مونگا گفٹ کو
چدا کوم شیونا د کاش د گرے دلتا جوڑے جی دا د خرچون مارکیٹ تا تا سو باس
مارکیٹ نشتا مونگا دلتا ڈسپلے کو مطلب حوصلہ افزائی دا پورا مونگا دلتا ڈسپلے کو اگا نوم ز ولی کم اگا چیشے ہاں جوڑے کنا اگو بند مونگا نوم ولی کو چدا ش دلتا ہاں جوڑ کڑے دلتا ڈیر ڈیکوریشن دا سامان دے دا گون شیزینا ہاں دلتا جوڑ کڑے دا بیا مونگا دلتا ڈسپلے کو چ کوم وزیٹر دلتا رودری می اگو تا پتا لگی چې دلته چی شي جوړ کړی دا چی شنه دا جوړ کړی
د دې سنټر د مشر په حیثیت باندې د دغه شجیناو یا د جنکای مستقبل به په دې اولی سره څرنګ
مستقبل خو شجینا ډیر اکشلی دا کی ما مو اټنشن لیدلې د شجینا ډیر اټنشن سره ډیر توجه سره دلته کار کوي هغه خوشحالي کی دلته چې دلته ها رودری می هغه خپل ځان ته داسې ګینی لکه مونږ چیرتا ویل سیټلډ شهر چي یو دا مونږ سکسس دا د شجینا سکسس دا چې اوس شجینا انډیپندنت
د وزیرستان پیغل او نور شجینا او تبا د دې ځای د مشر په سیاست څه پیغام ورکوي
زه پیغام دا ورکوم چې لکه ذات تعلیم یافته یم شجینا د خدمت د پوره دل ته روغلې یم ساوت وزیرستان می اول می نه د کتلې وی چې زه تعلیم د پوره د خدمت د پوره دل ته رغلې مې دا هان ته ضروری ده چې شجینو ته انډیپندنت کولو ته ورکاو چې دا خپل ځان د پر خپل سټیپ اخلي دوی نه چې مونږ عبدو ته بیک اپ کوو چې مخته شو مخته شو
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پر اختیا جنگیالی دی؟
او دی دروغ و گواهی دی پارا دی یونیشت خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنشکاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه کړی نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خانمان یو کافیانه کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې پښتو مړه ته بابا یې پخواره زارې خور
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوردون ګذرنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجې کېدونکې دا د منور شان به مهم خبرونه اورو د خبرونو وروسته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو دغې سره سره د ښځو د حقونو په اړه باندې زمونږ ونیزه خبرونه تاندې هیلې مورید شي خړومبې ته دی خبرونه
د بلوچستان په کوټه ښار کې د ترهګرۍ ضد ځواک په ګاډي برید شوی چې پکې لږ تر لږه شپږ کسان زخمیان شوي. دغه ځواک د هایکورټ د جج د ګاډي سره د حفاظت لپاره روان وو. په پیښه کې د یاد ځواک کسانو یا جج ته زیان نه دی رسیدلی او ژوبل شوي کسان ټول لارویان دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې په وکیلانو د برید نه دوه ورځې وروسته د بشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړي. فاټا سیاسي اتحاد د پاکستان د خپلواکۍ ورځ 14 اگست د تورې ورځې په توګه د لمانځلو خپل اعلان بیرته اخیسته. اتحاد تیر اونۍ ویلي وو چې پاکستانی وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتي کمیټې سپارښتنه اعلان نکړل نو 14 اگست به د تورې ورځې په توګه لمانځي. یاد اتحاد وایي دا فیصله د فاټا د پارلماني غړو تر ډاډ ورکولو وروسته کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانان به د روانې تپل شوې جګړې په وړاندې بریالي شي او یوې دایمي سولې ته به ورسیږي. نوموړي دا خبرې نن د حشمت خان خلیل کرزی د دویم تلین په مناسبت غونډه ته وکړې. حشمت خان کرزی دوه کاله وړاندې په خپل کور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. د افغانستان د هلمند ولایت سیمایز چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د ودانۍ محاصره یې تېره شپه خوښه یوه بجه ماته کړې چې په نتیجه کې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله وختې ده. چارواکي وایي په ناوې ولسوالۍ باندې وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله کړې وه چې اوس مهال دغلته افغان پوځیان برلاسي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې نن به د جرمني د داخله چارو وزیر د سخت امنیتي اقداماتو په وړاندې کولو سره د ولس اندېښنو ته جواب وایي. په دغه هیواد کې 13 میاشت دوه وسلوال بریدونه شوي وو چې زمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې بنلې وه. او د استرالیا د مهاجرینو وزیر د پیسیفیک په حراستي کیمپ کې په میشتو پناه غوښتونکو تور لګولې چې استرالیا ته د استولو په مقصد د جنسي زیاتۍ دروغ رپورټونه کوي. پرون ښاغلي ډوټن پناه غوښتونکو دا خبرې په هغه حال کې کړې چې پناه غوښتونکو په اړه د استرالیا ورځپاڼې ځینې ریپورټونه مخې ته راغلي دي.
مهم خبرونه واورېدو او اوس په اسلام آباد کې د رفعت انجم نه د پاکستانی مطبوعاتو ځینې مهمې برخې وو.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی سطح غونډه کې د ملک دننه امنیت او په نېشنل اکشن پلان د عمل درآمد جاج واخیستل شو. په غونډه کې وزیر اعظم په لږ وخت کې بهتره نتیجې ترلاسه کولو لپاره قانون نافذ کولو ادارو سره د صوبایي او وفاقي حکومتونو ترمنځ رابطې مضبوطولو لپاره حکم ورکړی. ادارې وایي چې وزیر اعظم هاوس کې شوې مهمه غونډه کې د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوعه تفصیلات وړاندې کړل. هم په دغه ورځ د جنرال شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه هم شوې چې پکې د ملک مجموعي او خارجي سلامتۍ په لړ کې خبرې اترې وشوې. په دې موقعه جنرال لاهل شریف وویل چې ترهګر او د هغوی پټن ځایونه دي په پوره قوت سره ختم کړی شي. ادارې زیاتوي چې د پوز مشر جنرال راحیل وینا وا چې د ملک په عدلیه او یو هسپتال حمله کول د ضرب اسب کامیابۍ کمزور کولو کوشش دی. ادارې لیکي چې سیاسي او عسکري مشر والې غونډه کې د امن بیا راګرځولو ګامونه د اطمینان وړ دي. په ملک کې تر اوسه پورې په زرګونو انساني ژوند د ترهګر ښکار شوی او ملک معیشت ته په لویه کچه نقصان رسېدلی. خو چې سیاسي مشرولي اوس د پاک چین اقتصادي راهدارې منصوبې او د نورو لارو د ملک معیشت مستحکم کولو لپاره هلې ځلې کوي نو دې لپاره په ملک کې امن راوستل د ټولو اول ضروري دي. ادارې اخره کې وایي چې ملک مستحکم کولو او امن راوستلو لپاره ضروري دا هم ده چې سیاسي ګوندونه د خپل متنازع بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي او سیاسي اختلافات صرف د سیاست تر حده وساتي. او چې څنګه په تېرو وختونو کې قومي معاملات په اتفاق سره مخکې بوتلی شوي وو اوس ته هم هغه شان بوزي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د فاټا سیاسي اتحاد لخوا د پاکستان د ازادۍ ورځ د تور ورځ په توګه منځلو فیصله واپس اخیستل ډېر ښه ګام دی. د فاټا د ولس د حکومت نه توقعات زیاتېدل یو فطري خبره ده، ځکه چې تر اوسه پورې د فاټا قبایل په یو روایتي طرز خپل ژوند تېرولو، خو عملیاتو نه پس او د دې نورو ځایونو ته تلل او کډوالۍ ژوند تېرولو نه پس په حالات کې بدلون راغلی او په دې کې دا شعور را پیدا شوی چې د ملک د نور ولس په شان د دوی سره هم سلوک وکړی شي او دوی ته دې خپل حقونه ورکړل شي. اداري وایي چې ازادۍ په موقع د دې لخوا د اصلاحاتو توقع ساتل د دوی حق دی او تمه لرل پکار دی چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ به د قبایلي ولس دا خوب پوره شي. ادارې زیاتوي چې تر څو په قبایلو کې پولیټیکل نظام موجود دی او د پولیټیکل ایجنټ په شان د بادشاهت عهدې وي، نو په فاټا کې د اصلاح راوستو توقع لرل ګرانه ده، ځکه چې هلته هر فیصله د پولیټیکل انتظامیه منل کیږي. ادارې اخره کې وایي چې په قبایلي علاقو کې کامیاب پوځي عملیاتو او متاثرینو د واپسې وخت او بدل شوي حالات یو موضوع وخت دی چې په قبایلي علاقو کې اصلاحات نافذ کړی شي او که قبایلي ولس ته په صحیح معنو کې انصاف ورکول دي، نو د اسلام آباد های کورټ دایره کار د فاټا پورې وغځولی شي، د دې تر لاندې د عدالتونو جوړ کړی شي یا د فاټا های کورټ جوړ شي چې قبایلو ته یو شان د انصاف نظام ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکلی دی د پاکستان حکومت په کوټه کې د ګل د ورځې ځان مرګي برید تحقیقات کوي. د ورځپاڼې په خبره پاکستان معلومول غواړي چې آیا په برید کې د داعش وسلوالې ډلې لاس وو که څنګه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یورپ کې د پناه غوښتونکو افغان کډوالو ستونزې په ګوته کړې دي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت په دې اړه تحقیقات کوي چې د ګل په ورځ په کوټه کې په ځانمرګي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس وو که څنګه. په دغه پیښه کې درې اویا کسان وژل شول. ورځپاڼه لیکي که داسې وي نو دا به په هیواد کې دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جګړې یو نوی او خونړی پړاو وي. دغه وسلواله ډله چې په عراق او شام کې یې سیمې تر قبضې لاندې دي، د ګل په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې برید دوی کړی دی. د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې هم د پیښې ذمهواري منلې ده. پلټون کې وایي دا لا واضح نه ده چې د برید ذمهوار څوک دي او دا چې دواړو وسلوالو ډلو په دغه برید کې له یو بل سره مرسته کړې وه که څنګه. دا برید هغه وخت په هسپتال کې وشو کله چې یو ځانمرګي برید کوونکي د هغو وکیلانو په هجوم کې ځان والوزولو، څوک چې د خپل وژل شوي ملګري وکیل مړې اخیستو ته ورغلي وو. ورځپاڼه لیکي د تیر کال راهیسې په پاکستان کې د یو شمېر بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبوله کړې، خو د هیواد چارواکو مخکې په بیا بیا ویلي دي چې د حملو تر شا لاس لرونکي وسلوال له دغه ډلې متاثره دي، خو نیغ په نیغه ورسره تړاو نه لري. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو مقاله کې لیکلي افغان پناه غوښتونکي کډوال له یونانه د وتلو په لړ کې محدوده قانوني لارې لري. اداره لیکي افغانان د شامي وګړو په شان د اروپایي ټولنې د تیر کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بیا رغونې بیړني پروګرام مستحق نه دي ګرځول شوی. د دغه پروګرام له مخې یونان ته رسیدلي د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره په مختلفو اروپایي هیوادونو کې د 6,400 ځایونو ورکولو ژمنه شوې وه. امنیسټي انټرنیشنل وایي د یونان انتظامیه په دې وروستو کې د کډوالو ځینو کیمپونو د تړلو اراده څرګنده کړې وه. په دې کې د الینیکو د زوړ هوایي میدان په ګډون د اولمپیک دوه پخواني سټیډیمونه شامل دي. په دغو کیمپونو کې خواوشا 2000 کډوال پاتې کیږي. اداره وایي داسې ښکاري په کیمپونو کې هیڅوک له دې پلان نه خبر نه ول، بلکې په دې اړه یوازې ګنګوسې وې چې کډوال پرې اندېښمن وو. اداره وایي په دغو حالاتو کې چې ډېر افغان پناه غوښتونکي کډوال له یونانه د وتلو په وړاندې محدودې قانوني لارې لري، ډېر کډوال مجبور دي چې گرانے او خطرناک لارے استعمال کړي. امنیسٹی انٹرنیشنل وایي له کورنۍ سره د بیا ملاوېدو لپاره دوی یوازې یو لار لري چې ډېر وخت اخلي او یقیني هم نه ده. هغه کسان چې په اروپا کې خپلوان نه لري لپاره حالات ښه نه ښکاري. بیا نور کډوال پیسو ته ضرورت لري چې په ډېرو کمو پیسو ترې کار اخستل کیږي.
په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي امریکایي کمانډان ویلي دي د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې ډلې درانه گزار نه خوړلې دي. جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه په ورځ ویلي په تیرو دوو اونیو کې د داعش شاوخوا 300 وسلوال د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي دي. په دغه اړه نور معلومات د اجمل انپرا پور کې وو.
جنرال جان نیکلسن وایي د ننګرهار په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د امریکایي سرتیرو ونډه د امریکا د هغه عملیاتو برخه ده چې غواړي د داعش وړتیاوې وځپي، هغه که په عراق او سوریه کې وي او که په افغانستان کې. ویل کېږي چې دا ډله د ننګرهار په 300 ولسوالیو کې نفوذ لري او څو اونۍ مخکې په کابل کې پر یو سوله ییز لاریون د هغه بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه واخیست چې درنه مرګ ژوبله یې واړوله. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن چې نوې ډیلی ته د هندوستان د پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره تللی وای، افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د داعش پر ضد د ننګرهار په څو سیمو کې بریالي عملیات کړي. رویټرز خبری آژانس ته جنرال نیکلسن له خولې وایي په دې عملیاتو کې په سیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشران او تر 300 پورې وسلوال وژل شوي. نوموړي وویل دا ستونزمنه ده چې د دې ډلې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره وښودل شي، خو لږ تر لږه د دې ډلې 25% برخه ته مرګ ژوبله اوښتې او دا د دوی لپاره دروند ګزار دی. د ننګرهار ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ته د درنو تلفاتو د وښتو خبره کوي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو عملیاتو کې د کوټ ولسوالۍ کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي. په هسکه مینه کې هم د دې ډلې پر مرکزونو عملیات شوي او دا مهال د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات دوام لري. د ننګرهار د والی ویاند وویل په دې عملیاتو کې د داعش د وسلوالو پر مرګ ژوبلې سربیره د دې ډلې د روزنې مرکزونه، ارتباطي دستګاوې او نور وسایل هم له منځه وړل شوي. عطاالله خوږیاڼي په تیرو دوو اونیو کې د داعش وسلوالې ډلې ته د دې عملیاتو په ترڅ کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل خاغلی خوګیانی ویل دا ګډ عملیات دي چې امریکایي ځواکونو پکې له افغان ځواکونو سره د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په برخه کې ښه همکاري کړي. جنرال جان نیکلسن په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ستاینه کړې وای. په دې کال کې افغان ملي اردو تهاجمي وسیط خپل کړی او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د 2015 میلادي کال په مقایسه بریالی چلند کوي.
راپور مو ورده او اوس یو بل راپور تر ازو د امریکایي د انتخاباتو په اړه باندې پروجیکټ سندیکیر سرنیز ادارې په یو مقاله کې د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د الیکټرل کالج نظام ته کتنه کړې ده. د دغه لیکنې مهمې برخې د ملیحا امیرزاده نه وو.
پروجیکټ سندیکیټ څیړنیز اداره لیکي د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د یو کاندید د کامیابۍ سمه اندازه لدې نشي لګېدې چې څومره کسانو ورته ووټ ورکړ، بلکې هلته د الیکټورل کالج یو ځانګړی نظام دی چې د یو کاندید کامیابی لدې سره تړلې وي چې په کومو ریاستونو کې کامیابی حاصلوي. په الیکټورل کالج کې هر ریاست له آبادۍ سره سم د ووټونو شمیر لري. اداره لیکي د امریکا ولسمشرۍ لپاره یو کاندید باید تر 200 زیات الیکټورل ووټونه ولري. د امریکا هر هغه ریاست چې پکې یو صدارتي نوماند تر 50.1% زیات پاپولر ووټونه وګټي، د الیکټورل کالج 0% رائے داغه په برخه شي. په دې کې یوازې د مین او نبراسکا ریاستونه په دغه طریقې کار عمل نه کوي، بلکې د کانګرس د حلقې مطابق د الیکټورل کالج ووټ تقسیموي. د دې نتیجه دا وی چې د میلیونونو خلکو ووټ نشمیرل کیږي. د مثال په توګه په نیویارک او کالیفورنیا کې چې پکې ډیموکرات ګوند اکثریت لري، د ریپبلیکن ګوند کاندید هلته د ځان لپاره د ووټ منشي کولی. دغه شان په وایومنګ او میسیسیپی کې د ډیموکرات ګوندومند د کامیابۍ تمه نه لري. اداره لیکي د الیکټورل کالج نظام کې دا ممکن ده چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې په اکثریت سره وګټي، خو بیا د الیکټورل کالج په رایو کې اوبیلي. دا داسې کېدای شي چې یو کاندید په زیاتو آبادی لرونکو ریاستونو کې په ډیر کم فرق اوبیلي، که څه هم په وړو ریاستونو کې کامیاب ګرځېدلی وي. که هیڅ یو نوماند د الیکټورل کالج 270 ووټونه ترلاسه نه کړي، نو بیا الیکشن د ایوانی نوماندګان لاسونو ته ورشي. په دې کې بیا د هر ریاست نمائندگان یا ډیلیګیشن د یو ووټ حق لري او دوی پابند نه وي چې د هغه نمائند په حق کې رای ورکړي چې چای په ریاست کې زیات ووټونه ګټلي وي. د ایوانی نمائندگان لخوا د ولسمشر د انتخابولو وروسته سینیټ مرستیال ولسمشر انتخابوي چې هر سینیټر د یو ووټ حق لري. دا ممکن ده چې کانګرس له بیلو ګوندونو د ولسمشر او مرستیال ولسمشر انتخاب وکړي. اداره لیکي د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې په ټولو ریاستونو کې 10 سوینګ سټیټس بلل کیږي چې هلته ووټ کومې پارټۍ ته هم ورکول کېدی شي. باقي ریاستونه سیف یا محفوظه ګڼل کیږي، یعنی په دغو ریاستونو کې هر ګوند د خپلې کامیابۍ حاصلولو په اړه باور لرلی شي. دغه 10 ریاستونه یا سوینګ سټیټس د ولسمشر په ټاکنه کې ډېر مهم رول لوبوي. په دغو کې اوهایو، فلوریدا او پنسلوانیا د یو کاندید د بریا لپاره ډیر اهم ګڼل کیږي.
اوس وخت شوې د زموږ د ونیزې خپرونې تاندهیلي. په دغه خپرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په سکولونو کې د سهولتونو د نشتوالي په اړه باندې معلومات درکو، او د لیکوالې او شاعرې کلسوم زیب خبرې هم اورېدې شي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد.
په تاندې هیلي خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په سکولونو کې د سهولتونو په نشتوالي خبرې کوو.
دلته کې خو د فرنیچر او الټي ټول سکولونو کې کمی ده، بالکل واړه پسمه کرنه شي، بالکل لکه نشته سرشته
نه. دا به هم باورې چې ولې اکثره جنکۍ په لرو پرتو سیمو کې د پنځم وروستو سکولونو ته تک پرېږدي.
زمونږ سره پرایمري لیول پر ماشومان خو سکولونو ته روان وي، خو څه کله پرایمري لیول مشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرېږدي. هغه مین وجوهات د هغه ته سکول کې بیسک فیسیلیټیز نه وي.
او د یوې لیکوالې او شاعرې کلسوم زیب سره هم خبرې کوو.
دغه خاندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
تر ټولو وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د جینکو په سکولونو خبرې کوو. په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي کارپوهان وایي د صوبې په زرګونو سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې د دغې له وجې په ډېرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تک پرېږدي چې پکې زیات شمېره د جنکو ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې پکې سراسو او نیمو زرو سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته، په څه باندې لسو زرو سکولونو کې بجلی نشته، د پنځو زرو سکولونو چاردیواري او سباندې سالور زره بیا غسلخانه نه لري چې د دغه لوجه خاص کړی جنکه سکولونو ته تک پرېږدي. د سواد تمټي د جنکو د سکول یو پرنسپل ګل خاندان وايي په سیمه کې جنکه زده کوونکي او استادان ډېر مشکلات لري، سکولونه لري دي او بیا سهولتونه هم نه لري.
دلته کې خو فرنیچر او الټي ټول سکولونو کې کمی ده، بالکل واړه پسمه کرنه شي، بالکل لکه نشته سرشته نه سکولونو کې فرنیچر. یو دا چې په دې کې د کمرو کمی ده په سکولونو کې اثر پیدا شوی وایي ماشومان پکې بیا نه راځي، هغه پسمکونه چې پکې فرنیچر بیا هم نه ښودل کېږي. او د اوبو پکې انتهایي کمی ده، د اوبو درته ځمې کمی نه لري، د اوبو ډېر زیات کمی ده. تاسې وجه باندې ماشومونه چې یوز کېږي هغه هم ګنده پراته وي او ماشومانو د سکولو دپاره هم.
په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکوونکي د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکوونکي عمر اورکزی وایي د صوبې زیاتره سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري، او همدغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې ماشومان جنکۍ بیا سکولونو ته نه ځي.
25 لاکھ موږ سره ماشومان سکولونو نه بار دي، هغه کې 60% ماشومان دي او 40% الکان دي. هغه ایج سکنده عمر 15 کالنه تر 14 کال پورې هغه دا ایج ده هغه سکولونو نه بار دي. موږ سره خیبر پښتونخوا کې 25 ډیسټریکټ دي، هغه کې موږ سره زیات خراب تورغر او کوهستان او بډاګرام کې دي. هلته کې د سکول انفراسټرکچر سکنده اچھا دکومه مشومان سکولونو نه بار دي، نو چې زمونږ دلته کې هغه سوسایټي باونس دي یا د سې نور وجوهات دي، هغه وجوهات د دې سکولونو کې بیسیک فیسیلیټیز نشته. زمونږ سره پرایمری لیول پر مشومان خو سکولونو ته روان وي، خو څه کله پرایمری لیول یو مشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرېږدي. هغه مین وجوهات د دې سکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي، لکه واشروم شو، ډرینکینګ واټر شو، باونډری وال شو، هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې. نو هغه وجه نه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرائمری لیول نه بعد زیادت شي، پرائمری نه لاندې کم وي. او موږ چې څومره انرولمنت کمپین نه سیول سوسایټي دي ته گورنمنت ته غاریو ډپارټمنټ دا انرولمنت کمپین هوچلی، خو زموږ د تاسو د ریډیو تر انفارمیشن تر مخه هغه ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا پیغام ورکړو چې کایندلی یو داسې سیستم میکانیزم د جوړ شي چې کوم ماشومان سکولونو کې انرول شي هغه د چک اینڈ بیلنس وسطی شي. هلته کې ډېر ماشومان سکولو کې انرول شي، زما خپل په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي، هلته کې ماشومان دا ګیله کوي چې ما ته په سکول کې کمرې کې ځای نشته.
د خیبر پښتونخوا حکومت 2014 مالي کال لپاره 111 ارب روپۍ تعلیم ته مختص کړي دي چې دغه بعد صوبے په تعلیمی پرمختګ مصرفوي. د صوبے د تعلیم وزیر وای دوی په لورو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې تجینکو د تعلیمی پرمختګ لپاره زیات کار کوي.
تجینکو خو اوبویسلی دغه په سوسایټي کې لګونته دغه دغشته چې د جینکو تعلیم کم دی نسبتا بالکانو ټوټل کم دی خو بل پاتې کې نسبتا د جینکو لګ سیوا کمې راځي. ترې د پرمګ مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه علاوه د کوم کوشش کوو چې سره بیا تنظیم رول کولی شو. خو د دې نه علاوه موږ ریګولر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی چې په هغه کې موږ لیست ډیولپډ ډیسټریکټس کوم دی په هغه کې تورغر شو کوستان شو نور داسې علاقې چې لیست ډیولپډ ډیسټریکټس دي په هغه کې موږ د شپږو سو نه والا تر بارہ سو روپو پورې تر دو هزار روپو پورې موږ سټایپنډ ورکو وظیفه ورکو ماشومان جینکونه چې هغې سکولونو کې انرول شي چې انکارج شي چې مور او پلار ته څه انسینټیو ملاوېږي او هغوی په دې دغه کې انسینټیو د وجې ماشومان یې سکولونو ته رولېږي. یو دغه دی. بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جینکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره موږ یو لیست یو ریپرزنټیټیو کې اګین هغه بیا ایجوکیشنل مینیجر چې کوم دی خزی ایجوکیشن افیسر چې کوم دی هغه نه موږ 50% ایکسترا سالری ورکو چې هغه انکرج شي هغه نه کو ته تلو باندې او هغه خو دغه سرکار کې خو کوشش کوي مهنت کوي انکرج کوي د هغه لپاره موږ ایجوکیشن مینیجر د لپاره فیمیل ایجوکیشن مینیجر د لپاره 50% ایکسترا سالری ورکو.
که څه هم صوبای حکومت په واک کې دراتلو سره په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړه خو تعلیمي کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملي کار وکړي. او اوس هم راځو د یوې لیکوالې او شاعرې مرکې ته. کلسوم زیب د سوابې سره تعلق لري. هغه یو استاذه او لیکواله ده. د پښتو په یو شخصي ټلویزیون کې د قربانې په حیث همکار کوي. په پښتو او اردو دواړو ژبو کې شاعري کوي. د پښتو د شاعرۍ یو کتاب یې هم چاپ شوی ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري. د خپل تعلیم په اړه دا وایي:
زه د سوابې علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې. او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټریکولیټ وم، مطلب ما لسم پاس کړو. او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم، درې ماشومان مې هغه مې لوی کړو، د هغې نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو. او نن سبا زما ایم ایس سی وومن ان جینډر سټډیز اخیری لاسٹ پیپر ورکړی دی او ورسره ورسره ایم اے اردو فائنل اس ما دغه کو بی ایڈ میں ورسره وکړو، ځکه چې زه یو ټیچر هم یم. او د دې نه علاوه دا د چې ماشومان
کلسوم زی وای دا د بی سیاسی کورنۍ سره تعلق لري، نو ځکه دا هم د ډیر پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري.
خبره دا چې کورنۍ زمونږ باندې سیاسي وه، لکه د پای خدمتګارو پاتې چې وه کله د باچا خان، نو زمونږ کور د هغې دویم کور زما ترې چې دی فردوس خان د کوکو په نوم یادېده هغه وخت کې، نو د باچا خان ړومبی ملګری و. هغه د دیارلسو کالو چې هغه د خدای خدمتګارو په تحریک کې شامل شو د باچا خان ړومبی ملګری او اولس کاله کې د تیر کړی دی. نو زمونږ کور چې و نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربیتګا ویلې شي، نو زمونږ په کور کې به هر وخت میلمانه تلل راتلل، ټول سیاسي لیډران ښځې سړي، نو د ماشوموالي یاده داسې چې موږ به ټولو سره میلاوېدو. نو یو مدرسه وه د سیاسي، نو هغه وخت کې دا وه چې دغه ډېر زیات و، سختي ډېره زیاته وه. زمونږ کور به هر وخت نیلام کېده، زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخیستو. دغه شان د جایداد خبره وه، ډېرې قربانۍ وې، ډېر هر وخت به یو هنګامه وه مونږ کره. نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدی شم؟ لکه زما ته خو بعضې وخت داسې لګي چې زه پیدایشي سیاسي ورکری یم. بیا چې واده نه پس دغه وه، نو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ، نو د دې سره زما تعلق زما د کور والا په وجه باندې دی، د سړی چې نه
دا چې اوس خزی په سیاسي هلو ځلو کې د پخوانه آیا زیاته برخه لري او کنا، او آیا ځوان کول د خپلو مسلو نه خبر دی؟ په جواب کې کلثوم صاحب وایي،
زمونږ وخت چې و دومره ډېر وخت خو نه دی شوی، خو زمونږ د تاسو که خپله نظر واچوئ نو تیر دا لس دولس کاله داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندې شو. د دې نه مخکې د هر څیز لکه خپل یو قدر و یو عزت و یو دغه و، نو زمونږ د خپل هغه وخت سیزونه چې مونږ را یاد کو هغې نه پس، نو هغه خو که به تاسو په یو تعلیمي اداره کې وئ نو هلته به مخکې کتاب پاټیانو د اسټوډنټانو یو سیاسي تربیت کو، بیا زمونږ اجرې وې، بیا زمونږ کورونه و، زمونږ ناسته پاسته وه، زمونږ خپل قبایلي روایاتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع وو د هغې، نو هغه وخت کې دې کې ډېر فرق دی. اوس خو څه عجیبه غوندې حالات دي. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ خپله علاقه ده سوابی، هلته تاسو ماشوم نه وړوکي نه به سیاسي تپوس وکړئ، ما به د ټیک ټاک جواب درکړي. خو چې مونږ دلته کې اوس پېښور کې زه اوسېږم، او دلته کې دا نن سبا چې کوم ځوان کول دی د دوی اپروچ څه ډېر عجیبه، ټویټر راغی، نو فیسبوک راغی، او دا اوس نوي چې سیاسي کوم سیزونه مخې ته راځي، نو یو زما بخښنه غواړم که یو ګندګي غوندې یو څه بدتمیزي غوندې پتي غوندې څه عجیبه غوندې ماحول دی. او باقي پاتې شو دا چې تاسو وایي چې ښځې په حیثیت باندې زه ګورم، نو که تاسو سوچ وکئ او وګورئ، نو زه خو یو لیکواله هم یم، او دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم، ګرځم فیلډ کې مې کار ډېر زیات، په میدان ګرځم، هر څه حقیقت ګورم، لکه دا نه دی چې تصوراتي یا ما په ټي وي په دغه څه زه په میدان کې ګرځم، نو ماته دغه څیزونو احساس ډېر زیات کېږي. نو د ښځې زما په خپل خیال باندې چې د ښځې کوم رول دی، هغه ډېر زیات او د یو معاشرتي د معاشري د تهذیب د دې جوړولو کې د ښځې ډېر اهم رول دی. لکه زه خپله چې ما نه څوک تپوس وکړي چې ښځه کمزورې ده، زور کم چې نه ښځه چېرې کمزورې کېدی نه شي، ځکه که هغه د تخلیق د مرحلې نه تېرېدی شي نو هغه هر څه کولی شي. خو د بده مرغه چې دا نو ښځې ته مخې ته ډېر زیات خندان دي، هغه پر دغې پرمختګ نه کېږي. دغه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر د قبایلي تهذیب، بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د ښځو مخې ته دي او دې مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
کلثوم زیب یو لیکواله او شاعره هم ده. هغه وایي د پښتو ژبې د شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی، اوس یې د اردو ژبې د شاعرۍ کتاب د لمس حیات په نوم را روان دی چې دا ورته ډیره لیواله ده.
زه چې دی نو ماشوموالي نه لیږم، لیک کوم پښتو کې هم کوم اردو کې هم کوم. په 2000 کې دلته چې کله د پښتو عالمي کانفرنس دویم نو هغه دوران کې زما یو کتاب صرف شاعری نو کوما، افسانی لکھم دواڑو جبو کی، سیاسی آرٹیکل لکھما دواڑو جبو کی، نو لکھوال کی نوی جون کی بازی وقت وحدت اخبار کی مختلف چیزوں کی راضی زما پوئٹری هم شامل دي، او نو خلک خوښي هم لکه څنګه چې تاسو سټیج نه پیدا کړم او ماته امکان وکړو ستاسو ډېره مهرباني. بل دلته کې بجای د دې چې زه خپل شعر وایم، د شعر نه به مخکې یو خبره وکړم، د ځان ته چې سیاسي لیډران وایي یا څه کنه، یا دا چې تاسو وایي چې شاعر څنګه، نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر او ادیب سیاسی نظریا نه لري، نو هغه ښه لیکوال نه شي کېدی. نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا، نو دا انسان ته ذهني فکري سکون هم ورکوي، خو یو لطیف احساس ورکوي، یو هغه احساس چې دی د انسانیت د درد د هغه سره د مینې د هغه سره د جوړښت او د تړون یو سلسله ده. نو زما په خیال کې دې سیزونو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو، نو زیات خم عشره زیات خو سیستم موږ د دې ځای لپاره دغه کولی شو. نو که ستاسو اجازه دي نو زه وړوکې غوندې یو نظم دی خدا زه غواړم زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لم چې حیات زما چې کوم دی دې لپاره زه زیاتله د خوې چې لیواله یم پښتو کې ورته ویلی شم که نه. نو دا وړوکې غوندې یو درېو لاینونو ورکوټې نظم دی دا به زه ستاسو په مخکې وړاندې کړم. بښنه به غواړم دغه پښتنو نه چې څوک پښتو اورېدل غواړي زمانه. جیون کتھا مطلب د ژوند کیسه. جیون کتھا ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو. جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنم. ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو. جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنم.
داوا د دې اونې تاندې هلې خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو ده
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر